د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاسنوري هر کلای کوم مخکله دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کو د راپورونو لمخنن په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوې ده یو شمېر سرچینو ازادي رادیو ته دا خبره تایید کړه خو د طالبانو چارواکو تر اوسه په رسمي ډول د خبرې پخلی نه دی کړی د دې مخې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمات بند شوی او چشمیر له لاسو اوخت د طالبانو د حکومت دوه با خبرو سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې د ګوانتنامو زندان ورستای افغان زنداني محمد رحیم ال افغانی به ژر قطر ته ولېږدول شي د سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نمونه واخیستل شي وویل چې ال افغانی خوشی شوی او ډیر ژر به په قطر کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي یوې سرچینې دا خبره هم وکړه چې د طالبانو حکومت به ژر په دې اړه یوه رسمي اعلامیه خپره کړي د راپورونو له مخې ال افغانی په 2001 میلادي کال کې د پاکستان په لاهور ښار کې ونیول شو او لږ وروسته بیا د کیوبا ګوانتنامو زندان ته ولېږدول شو د امریکا د هغه وخت چارواکو ویلي وو چې نوموړی القاعده شبکې ته یو نږدې کس دی دغه افغان داسې مهال له ګوانتنامو زندان څخه خوشې کېږي چې د طالبانو حکومت پرون یک شنبه امریکایي تبه امیر امیری له زندانه خوشې کړ او قطر ته ولېږدوه د یو بل خبر لمخ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د طالبان له زندان د امریکایي تبه امیر امیری د آزادېدو هرکلی وکړ ښاغلی روبیو په ایکس پاڼه په یو بیان کې د امیر امیری د آزادېدو د هرکلی ترڅنګ دا هم ویلي چې دی په ناحقه په افغانستان کې بند شوی و نوموړي د امیری د خوشی کېدو په برخه کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د پریکنده ژمنې او همدارنګه د قطر د رول ستاینه وکړه هغه همدارنګه وویل چې یو شمېر نور امریکایان هم تر اوسه د پټو په ناحقه په افغانستان کې بندیان دي او ولسمشر ترامپ تر هغه آرام و نه کړی تر څو چې ټول دغه بندیان بیرته هیواد ته ستانه شوي نه وي تر اوسه نه ده څرګنده چې څومره امریکایي اتباد طالبانو په بند کې دي خو یو شمېر امریکایي رسنۍ شاوخوا شمېر درې کسه بولي د راپورونو له مخې امیری روان کال پنځم امریکایي دی چې د طالبانو له بنده خوشی کېږي په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سیاسي او پوځي مخالفانو او یو شمېر نورو افغان سیاستوالو او فعالانو دوه ورځنۍ غونډه روانه ده د دې غونډې یوې ګډونوالې او د ولسي جرګې پخوانی غړی فوزیه کوفي نن دوشنبه په خپله ایکس پاڼه لیکلي ګډونوال نارینه او ښځې د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه کوي هغې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو لپاره د زغملو نه دی په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان وایي غونډه د بندو دروازو تر شا روانه ده او رسنیو ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې معلومه نه ده چې د غونډې نور ګډونوال څوک دی او پر کومو مسلو خبرې کوي خو میرمن کوفي ویلي چې افغانستان داسې نظام ته اړتیا لري چې پریکړو کې ولس ونډه ولري او د ټولو حقونو ته پکې درناوی موجود وي هغې ویلي دغه هدف ته د رسیدو په برخه کې پاکستان د دې پټکو د دوی حیاتي ملګری دی که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي وو چې دا غونډه دولتي نه ده او د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات د څیړنیز مرکز لخوا پلان شوی خو امریکایي سیاستوالو د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ادعا کړې چې دا غونډه د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI رابللې ده د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول د روسي د ورستو تحریکونکو فعالیتونو په وړاندې د آرامي غوښتنه کړې ده واتفول نن دوشنبه د پولند پلازمېنې وارسا ته تر روانې دو مخکې وویل د روسي دغو تحرکاتو ته باید پریکنده او سنجول شوی غبرګون وښودل شي د جرمني پولند فرانسې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران په وارسا کې داسې مهال جرګه کیږي چې روسي الوتکو په ورستو کې په پولند او استونیا کې د ناتو هوایي حریم ته ننوتلې وي خبرنه مولا زادی رادو واوریدل کوم غوښتي وی دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شي البته د ازادي رادو په ویب پاڼه کې پته مو د ازادي رادو ټکی اورګا ازادي رادو ټکی کام وړاندې پر پرونو کې واوري چې نن ویل کېږي په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت یو شمېر مخالفه سیاسي او پوځي څېرې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کوي له زده کړو او کار یو شمېر راګرځول شوي نجونې او ښځې وایي چې د رواني بوختیا او د کورني اقتصاد د پیاوړي کېدو لپاره لاسي صنایعو ته مخه کړې ده
د نجونو پر مخ باندې د مکتبونو دروازې بندې دي ورته مونږ پیل کړی د صنایعو درس دیو په برخه کې مونږ ته هر خونه ډېر ګټور ده
په خصوص کې به د کورنیو تولیداتو له یوه نندارتون خبر شي
تولیداتو لپاره نړیوال بازار دندې لارې پیدا کیږي په ډېر نندارتونو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي
ازادي شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل ویل کېږي نن په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړې خو تر اوسه د طالبانو چارواکو په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. زما همکار اسدالله لودین دلته په سټډیو کې دی، په دې اړه نور معلومات راغونډ کړي دي. لودین صاحب، د نوري فایبر وضعیت څه ډول دی په افغانستان کې؟
ډیره مننه نوري صاحب. یو شمیر رسنیو او دغه راز د انټرنیټ د څارنې یو نړیوالې ویبپاڼې راپور ورکړی چې تقریبا 80% د نوري فایبر انټرنیټي کرښې په افغانستان کې محدودې یا پرې شوې دي، او ویل دي چې ډیر اغیز هم په پلازمینه کابل کې محسوس دی. کورنیو رسنیو له هغې ډلې ټولو نیوز هم ویلي چې دوی نن 5 بجو راهیسې انټرنیټي کمزوري محسوسې کړې دي، او ویلي دي چې له دې سره به د موبي ګروپ د ټلویزیوني او راډیوي چینلونو خپرونې هم متاثر شي. دغه راپورونه نن داسې مهال خپاره شول چې د راپورونو له مخې تر اوسه تایید شوی نه دي. د طالبانو د حکومت مشرتابه د همدغه انټرنیټي شبکو کمپنیو سره یا شرکتونو سره غونډه کړې، او له هغوی نه غوښتي چې دوی باید دغه کار وکړي او انټرنیټ ته لاسرسی محدود کړي. نوري فایبر تر ډیره د عامو کسانو لخوا نه استفاده کېده، تر ډیره په دولتي ادارو کې، په وزارتونو کې، په بانکونو کې، په نورو ادارو کې خدمات وړاندې کول، چې تر ډیره د وای فای یا هغه انټرنیټو چې سیمدار انټرنیټونه خلکو ته ورکول، له دې سره ښایي ډیر عام ولس متاثر نه شي. خو داسې ښکاري چې بانکونه او د افغانستان د حکومت نورې ادارې چې انټرنیټي خدماتونه استفاده کوي، د هغو فعالیتونه به متاثر شي. تر اوسه وضعیت ډیر په ابتدایي حالت کې دی، عام خلکو هم څه نه دي لیکلي. خو که چیرته تازه جزئیات راغله، موږ به د خبرونې په ترڅ کې هم وروسته د ازادۍ راډیو په نورو پلیټ فارمونو کې اوریدونکو سره شریک کړو.
ډیره مننه اسدالله لودین. بلې قدر منو اوریدونکو، وام اوریدل چې افغانستان کې ویل کېږي چې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی دی. د معلوماتي ټکنالوژۍ کارپوه آغا ملک سحر هم له امریکا را سره وصل دی. سحر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ولې که چیرې دا خبره رښتیا وي چې په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټي شبکې فعالیت بند شوی وي، علت څه دی او د دې زیان چا ته رسیږي؟
سلامونه نوري صاحب تاسو او د درنو اوریدونکو ته. نوري فایبر د افغانستان د انټرنیټ د ملا تیر ده، چې متاسفانه طالبانو د خلګو د لپاره چې لټولو امکاناتو هر څه خلاص رسي بند کړي، او د میلیونو خلک کارونه او د ژوند ټولې چارې په ټپه ودروي. متاسفانه دا کار یې وکړل او دا د هیڅ بدیل نه لري. نوري فایبر د انټرنیټ د ملا تیر ده. افغانستان کې شاوخوا د اوس 26 ولایتونه په زرګونو ادارې، نړیوال پوهنتونونه، د زده کړو پروګرامونه، آنلاین د زده کړو سیستمونه، ټول هغه خلکو چې په آنلاین ډول یې کار کول یا فریلانس دی، ټول همدغه فرصتونو څخه محروم کړو. چې متاسفانه په افغانستان کې تر دې بل یعنی د دې لزده کړو د نور ټولو را دوخه د بت ټولو بد غټ بندیز وي. سی متاسفانه د ټولو افغانانو ژوند به وسره، او د ادارو دولتداري هر څه ټول شهر به وسره ګډي وډي کی.
د نوري فایبر شبکه یو له هغو شبکو څخه ده چې افغانستان له نوري نړۍ د سیمې سره وصل کوي. په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې نوري فایبر یوازې په افغانستان پورې منحصر ده، او که دا انخلول شوی هم ده، که چیرې دا بندیږي یوازې په افغانستان کې بندیږي، یعنی په دې معنی چې د دې چینلونه به نور خلاص نه وي د سیمې هیوادونو سره نښتی ده.
نوري فایبر د په ټول نړۍ کې فایبر آپټیک کیبلونه په سمندرونو کې کښې وي. شاوخوا تر 300 یا 400 لوی کیبلونه په سمندرونو کې ټول نړۍ ته کښې وي. افغانستان ته هم له شپږ ګاونډي هیوادونو څخه دا انټرنیټ د کیبلونو لره کښې وو، چې افغانستان شاوخوا 50 GB/s انټرنیټ د ټول افغانستان د اوسني کابل ستونزه حل کوله. که څه هم د ټول افغانستان د شاوخوا دیار لسه شیر 2 میلیونه خلکو انټرنیټ لسه تسې درلود چې بیا هم کم ولو، خو بیا هم دغه کم انټرنیټ د دیار لسه شیر 2 میلیونه خلکو لسه رسې د ډېرې ستونزې حل کړې وي، د دولتداري او د شخصي ادارو دغه د په نوري وادو کې د هرڅ نورمال دی، خو متاسفانه د افغانستان د دغه نړیوال شبکې څخه قطع کړل سیدا د نړۍ کې د انټرنیټ اصلي د ملا تیر ورته ویل کیږي، بل هیڅ بدیل نه لري. اصلا د جی سی ایم یا د مخابراتي شبکو انټرنیټ یا د سټلایټ انټرنیټ اصلا لس پیسه د خلکو په افغانستان کې ګټه نه ستري اخستلای، او هغه اصلا د ایمرجنسي خي ډیر ضرور او د لمړني اړتیا لپاره د لکه د میسج زنګ او د لپاره خدا اصلا د اصلي د انټرنیټ د ملا تیر اوس متاسفانه د قطع کړ.
کور ودان د معلوماتي ټکنالوژي متخصص آغا ملوک سحر.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت مخالفو سیاسي څیرو او یو شمېر افغان فعالانو او ښځو دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې ده. دا غونډه د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ په کوربتوب او د افغانستان د پارلمان د پخواني غړي فوزیه کوفي په مشرۍ د افغانستان لپاره د ښځو وفاق بنسټ په همکارۍ ترسره کیږي. اغلی کوفینن دوشنبه په خپل ایکس پانل کلی چې دغه ناست ګرنوال نارینه او خزه د افغانستان د راتلونکو په اړه بحثونه کوي. یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا غونډه د بندو دروازو تر شا روانه ده او هیڅ سیمه ایز خبریال ته د ناست ځای ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې په وروستیو کې ظاهرا یو وار بیا ترنګلې شوې، په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت د مخالف افغان سیاسي څیرو فعالانو مترزو مېرمنو ځنډول شوې ناسته پیل شوې. دا دوه ورځنی ناسته د سویلي اسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ اساسي په قربتوب او د افغانستان د پارلمان د پخواني غړي فوزیه کوفي په مشرۍ د افغانستان لپاره د خزو دبليو اف ای بنسټ په همکارۍ ترسره کیږي. کڅوم فوزیه کوفي د دې ناستې په اړه د ازادي رادیو د پښتنو په جواب کې په لیکلي بڼه یوازې دومره ویل چې د غونډې د جزئیاتو په اړه یو ګډ اعلان خبروي، خو نو موري دوشنبه د یادې غونډې له پیل دوه سره مهاله په خپل ایکسپانه لیکلي چې دغه ناستې ګډونوال نارینه او ښځې د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه کوي. هغه لیکلي چې په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت په ځنګړې توګه د ښځو لپاره د سقمولو نه ده. فوزیه کوفي دا هم لیکلي چې په دې ناسته کې په ګډون خوخه دا چې د غناسته افغان ښځو او نارینه وو استادو ته د هیواد راتلونکو پاړه د نظرونو شریکولو ته زمينه برابروي. هغه لیکلي کوفي په افغانستان کې د اوداسې نظام په جوړېدو ټینګار کړی چې د خلکو حقونه پکې خوندي وي او دوی پکې د پریکړو حق ولري، او دا چې د اوداسې نظام پر امن سکېدو کې د پاکستان حادثه د پام وړ مهمه دي. د ناستي یو ګډونوال چې نه غوښتل نوم او غږی پر راپور کې خبر شي، ازادي رادیو ته وویل چې نن تر ډیره بحثونه په دې وشول چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په ضد سیاسي فعالیتونه څنګه ګړندې کیدې شي او دغه راز د طالبانو ضد سیاسيون څنګه باید منسجم شي. دغه غونډه د بندو دروازو تر شا روانه ده او خبريالانو ته د ناستي ځای ته د ورته اجازه نه ورکول کیږي. کوم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وړاندې ویلي چې غونډه دولتي نه ده، بلکې د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ثبات د سیډنیز مرکز لخوا پلان شوی، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خواني ځنګړي استاد زلمی خلیلزاد مخکې تر دې ادا کړی و چې دا غونډه د پاکستان استخباراتي ادارې رابللې. په دې ناسه کې د ګډونوالو په اړه دقیق معلومات نه دي خپاره شوي، خو هغه څونه چې نن له دې غونډې په خبري او ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي پکې ښکاري چې د فوزیه کوفي سربیره د افغانستان د تیر جمهوری حکومت د اقتصاد وزیر مصطفی مستور، د ننګرهار پخوانی مرستیال والی او د نوي بنسټ سیاسي ګوند مشر احمد الله علیزه، د ولسی جرګې او شمیر غړي او په جنیوا کې د افغانستان د دایمي سازوالي سرپرست نصیر احمد اندیشه د دې ناستې ګډونوال دي. خاغلی اندیشه ویلی په تیرا نګدی نیمه لسیزه کې د افغانستان او پاکستان اړیکې د لوړو ژورو شاهدی پاتې شوی چې لاملای په دواړو هیوادونو کې افراطیت ته لار هواره شوی او دغه افراطیت سیمه او نړۍ اغیزمنوي. نو موږ د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړی، خو نن دوشنبه سهار وخت په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې لتیرو باید زده کړو شي او دا سه نوې فصل پرانیستل شي چې په مرتقابلو ګټو سوداګری او ترانزیت ولاړ وي او وکولې شي د روخانه راتلونکو لپاره لار هواره کړي. نو موږ د دیوړاندې ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې ناستې پاړه ویلي چې په هر هغه مدني او دیموکراتیک ناستې کې ګډون کوي چې له وسنی وضعیت د وټلو حادثه پکې کیږي. ټاکل شوی چې دا غونډه د اگست په وروستیو کې تر سره شي، خو د راپورونو لمخه د سفر د اسناد او ویزو او د ګډونوالو سره د ستونزو عمل او ځندول شو. د طالبانو حکومت وایي چې بیولا مجاهد د دې غونډې پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی کې هغه مهال د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ګټلو په یو سل شپږم کلیزه کې په غونډه کې د غډول ناسو ته اشاره ویلي و چې گاونډي هیوادونه باید پوه شي چې دوی تاسو د جوړولو پر مهال دوی هم آرام نه شي پاتې کېدی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شفقت علي خان مخکې ویلي و چې دا موضوع دوی حکومت پورې اړه نه لري او د یو خپلواک بنسټ لخوا تنظیمیږي. دا غونډه داسې مهال ترسره کیږي چې په روسي کې ور بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې ظاهراً ترنګلې شوې. د پاکستان صدر اعظم د روان سپتمبر په 14مه په بنو کې د پاوس په یو غونډه کې ویل چې د طالبانو حکومت باید د دوی د مخالفینو د ملاتړ او پاکستان د حکومت ترمنځ یو انتخاب کړي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې پاکستان د خپل ناکامۍ لپاره افغانستان نه ملامتوي.
د اسلام آباد په غونډه کې تمکیږو د سیاسي چارو شننکي او په برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر هم را سره وصل شوی دی. اتمر صاحب خبرونه ته راغلاست. د طالبانو د حکومت سره د اسلام آباد اړیکو ته په پام چې ترنګلی بریخي او هغه څیرې چې په اسلام آباد کې سره راټول شوي دي، دا غونډه تاسو څه ډول ارزوي د وضعیت په پام سره؟
مننه. دا د افغانانو، البته یو تعداد افغانان چې ډیر مشهور یا په اصطلاح سیاسي وزن ډیر هم پکې نشته، دی د دوی په ابتکار سره او همدغسې په پاکستان کې د ثبات د انسټیټیوټ لخوا نه تنظیم شوی، ګرچې دا دوه ورځنۍ غونډه تقریبا دوه درې ځلې سکیجول شو، خو بالاخره نن دا په اسلام آباد کې شروع شو. البته سبا به نن خپل د افغانانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي، سبا به په دې کې پاکستانیان هم برخه واخلي، یعنې د غونډې په دویمه ورځ. عموما دا هغه یو پروسه دوی پیلوي چې هغه د خبرو اترو پروسه ده، چې اول خو د خپل د افغانانو ترمنځ څنګه دغه پروسه رامنځته کیدی شي، بله دا چې په سیمه کې دغسې تفاهم یا په سیمه کې دا خبرې اترې د افغانستان په وضعیت باندې، مخصوصا په افغانستان کې کوم چې د بشر د حقوقو مسله ده، کوم چې د ښځو د کار او د تحصیل مسله ده،
خو اتمر صاحب د پاکستان سیاست ته په پام سره په تیر جمهوریت کې چې همدغه څیرو چې اوس هلته سره راغونډ شوي دي، په پاکستان تل انتقاد کوو چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او نیت پاک نه دی. یعنی دوی چې اوس هلته راغونډ شوي، دوی څه غواړي لاسته راوړي او اسلام آباد څه غواړي لاسته راوړي؟
اسلام آباد خو صرف دا دیو فشار په توګه غواړي، چې ګرچه طالبان دغه فشار ته ډیر جدی نه ګوري، لیکن پاکستان د همدغه نه استفاده کوي، هم د سیمې د هیوادونو په سطحه، هم د منطقې او هم د نړیوال په سطحه، چې وښي نړۍ ته چې ګویا پاکستان همیشه یو خواخوږی هیواد دی، د افغانانو په مسایلو کې دخیل دی، او د دوی حسن نیت د دې دپاره دی چې افغانان خپل منځ کې سره کینی او دغه مشکل کوم چې په افغانستان کې دی، دا اوس د دغه ناستو په وسیله باندې تر هواده پورې دغه فضا رامنځته شي چې افغانان خپل منځ کې سره خبرې اترې پیل کړي. ګرچې په دې څلور کلونو کې هغه افغانان سیاستوال چې د افغانستان نه بهر دي، که دوی نه دي توانېدلي چې دوی یو مشترکه ژبه پیدا کړي، یو ادرس پیدا کړي، خو پاکستان د دغه کمبود نه اوس استفاده کوي او په لومړي ځل داسې یو ناسته په اسلام آباد کې ترسره کیږي، او په دې کې د پاکستان ډیر هدف دا دی چې یو خو د افغانستان په قضایا کې ځان ته حق ورکړي، بل دا چې من هست یو وسیله د فشار چوشی که ولی د طالبان پا حکومت باندی دغه فشار وارد کی.
لنگ کرده و اتمر صاحب فکر نکوی چه دی غونده دی جوری دو ترشازین نور عوامل همشته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ورسته وکړ د باګرام د هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو ګواښ وکړ. آیا فکر نه کوي چې ځینې موضوعات له سیمه ایز بود نه هم اوړي؟
زه فکر نه کوم دا دومره لویه ناسته نه ده چې په هغه کې د امریکا جیوپولیټیک او خارجي سیاست سره کوم تړاو لري، ځکه دا ډېر د پخوانو مهلزل په همدغه برخه کې روان وي. د امریکا او د طالبانو خو دا لانجه تقریبا یو هفته کېږي چې ترامپ د باګرام د مسلې خبره راپورته کړې، او دا زه فکر کوم هغه هم ډېر تبلیغاتي ده. په هر صورت زما داسې باور نه شي چې دا هغه پورې ارتباط لري، دا سیمه ایز ناسته ده او کیدای شي لومړی قدم د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو او همدغسې د دوی د روابطو د ساتلو په برخه کې د سیمې د هیوادونو سره یو ګام وي.
کور ودان د سیاسي چارو شنونکی او په برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر.
له خبرونو ور اخوا
لزدا کلو کار زین راګرځول شوی انجنیر او خزی وای چې د رواني بوختیا او د کورنی اقتصاد سره د مرستې لپاره لاسي صنایعو ته مخه کړي. یو شمیر دغو خزو او انجنیر آزادۍ راډیو ته وویل کته هم د محدودیتونو ژوند سخت اغیزمن کړي، خو هیله څرګندوي چې د لاسي صنایعو په برخه کې په فعالیت کولو سره دوی وکولای شي له اوسنیو کړاوونو سره مبارزه وکړي. نور په دې رپورت کې
شاو په څلور کال کې چې د انجن پر مخ باندې د مکتبونو دروازې باندې دي ورته موږ پیل کړی د صنایعو درس دی په برخه کې موږ تل هر خونه ډیر کټوار ده.
د کابل ښار اوسیدونکي ولس کله نه سنا د خونځي د رحم ټولګي زده کوونکي و چې د طالبانو حکومت له خوا زده کړو راوګرځول شو. سنا وایي چې د لتیرو دوه کلونو راهیسې د افغاني کلتوري جامو لپاره د مرایو او آینو جوړولو کار پیل کړای او په دې ډول ځان او خپل مور ته لرواني اړخه بوختیا برابر کړی ده.
اما هم شاوخوا دوه کال کې چې دستي صنایع په برخه کې کار شروع کړی ده او آینه دوزی او مور دوزی کوم او د خپل وسې او اندازې تر توانه ورسې د ورسې یو پاکټ دوه پاکټ سپار پاکټ کې سلطانې نو یا پنځوس د نیوی تهیه کوم. ما سره په کلی کور انجنې هم دا کار کوي، په کور کې مې خپل مور هم دا کار کوي. صنایعو درس دیو په برخه کې موږ تل هر خونه ډیر کټوار ده. دغه کارونه مرسته کوي چې هغوی بوخت وساتي او له هر رقم روحي او رواني تکلیفونو نه په امان کې اوسي.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې او د زده کړو له محدودیت مخکې د کابل طبي پوهنتون محصلې زهرا هم ازادي راډیو ته وویل چې د لاسي صنایعو افغاني جامو او ځینو نورو کلتوري وسایلو د جوړولو په برخه کې په فعالیت سره نه یوازې ځان بلکې پنځو نورو انجنونو او ښځو ته هم د کار زمينه برابر کړې ده. زهرا وایي د مهر بیوتیک په نوم کارګا کې هغه ښځې هم په کار بوختي کړي چې وړاندې په نړیوالو سازمانونو او مؤسسو کې کار کاوه.
دا لحاظ اقتصادی بگوی بلیا هم به خودم کمک کده و همچنان به همون زنهایی که دایی بخش کده ما کار میکنن.
دیگر ما و مسره ده نور و بخت و میرمن و اقتصاد تر دیره گرده کرده. کلا چه طالبان و پاکوانزی و او پانتونون و که دنجون و پرزده کلمات و دیتون و ولگه ول مقدا فعالیتون و پیل کرد. ما سره یو خیاط میرمن هم کار کوي چې وړاندې د یو سازمان سره کار کوي، خو چې طالبان راغلل هغه سازمان یې وتاړه. د دې فعالیتونو په پیلولو مې اوس ژوند کې د هغو وختونو په پرتله ډېر توپیر راغلی چې طالبانو پر موږ محدودیتونه ولګول. که څه هم اوس هم ستونزې شته، خو حداقل یو هدف لرم او هڅې کوم.
د کابل د دشت برچی سیمې یوې اوسیدونکې میرمنې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، وایي تر دې وړاندې یې په یو دولتي اداره کې کار کاوه او په خبره یې نه همیاستې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا له کاره د لرې کولو وروسته د خامک ګنډلو برخه کې کار پیل کړ. خو دې یوازې کابل کې نه، بلکې په خبره یې په جاغوري او بامیانو کې هم د خامک ګنډلو په برخه کې تر شپېته زیاتې ښځې بوختې کړي دي.
چې هزارکه
آره دیگه زنان کار نه. آره از 1000 الی 500 فایده زیاد نمونه در سر از ما. باز ما همه
مک هزارگی جمع میکرد و نوری خزی همشتا پا یوا جوڑا کلی 1500 افغانی و گتا کهو یوی میرمنه تایی جاغوری تا همستاوم هاگه بیا حل تا پگر نورو خزو بیشی مک چودوی تشپیت جوڑی جمع خامه گندو تا واسطو حل تا اشپیت خزی گندی دی رخه گتا کهوی بامیانو که هم ویشو در چه دلتا کابل تای راوڑی موکی پر دکانداران اپلورو جهار جوڑا که ترزور افغانی و گتکو
دی میرمن و وینجونو دا سی وقت لاسی سنایو تمخه کردی چه در طالبان حکومت لشپگم جولگای پورتا خونزه و پوهانتونونو او آن تی بی انستیتوتونو که هم دنجونو برزدکلو محدودیتونو لکولی او پاکستر و دولتی و غیر دولتی دارو که هم خزی لکار را گرزولی دی د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی د روان کال په مې میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه ښایي تر 2020 کال پورې د دغه هیواد اقتصاد ته 920 میلیونه ډالر زیان ورسوي. دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان کال په فبروري میاشت کې د ایکپ سازمان په حواله خپور کړي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو له امله د 2020 کال او 2040 کال ترمنځ د ښځو لخوا د ثبت شویو کاروبارونو شمیر 400 چنده زیات شوی دی. د راپور په ټوکو د غیر جواز لرونکو سوداګریو شمیر چې د میرمنو لخوا پر مخ وړل کیږي 2 چنده ډیر اټکل شوی دی. که څه هم په راپور کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د ټولو ښځینه کارکوونکو او سوداګرو د شمیر په اړه څه نه ویل شوی، خو په ټکو یې له 2020 کال تر 2040 کال پورې په ټول افغانستان کې د ښځو په مشرۍ د کاروبارونو شمیر 400000 دی.
له موضوع لرې نه ځو، په خوست کې د کورنیو صنعتي او خوراکي توکو د تولیداتو او د کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ ملي نندارتون پرانیستل شوی. تنظیمونکي وایي چې هدف یې کورنیو تولیداتو ته بازار موندنه، د سوداګریزو چارو پرمختیا او دغه راز کورنیو تولیداتو استعمال ته د خلکو هڅول دي.
په خوست کې ځایي او د بیلابیلو ولایتونو د فابریکو او کارخونو مالکانو، سوداګریزو شرکتونو او دکاندارانو خپل صنعتي او د خوراکي توکو تولیدات او کرنیز محصولات همدارنګه ځینې اړین وارداتي توکي او وسایل په نندارتون کې نندارې ته ایښودي دي. یاد نندارتون چې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د خوست ښار د جرګو تالار په انګړ کې جوړ شوی، درې ورځې به دوام وکړي. د برنامه یو تن منتظم مسعود حقمل مشال رادیو ته وویل
د بازارمندین لپاره غوره وسیله یوازې امدان اندارتون دی، بل په لویه کچه باندې د تولیداتو لپاره نړیوال بازار د همدې لارې پیدا کیږي. په ډېرو اندارتونو کې بهرنیان راځي او لوی قراردادونه کیږي. دې تر څنګ په کومو ځایونو کې چې ځینې شرکتونه نمایندګۍ نه لري، کاغذ کې اندارتون جوړ شي او یو نمایندګۍ پکې برخه واخلي، نو نوي نمایندګۍ ایجادیږي او بازار پراختیا عمومی.
د خوست اوسیدونکي دا ډول نندارتونونه د کورنیو تولیداتو د پیژندنې او د هغې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ګټور بولي او زیاتوي. اوس په ډېرو برخو کې کافي تولیدات کیږي. د خوست یو اوسیدونکي خالد شاه وویل
کله چې موږ رالو دغه نندارتون کې موږ بیلابیل محصولات او تولیدات ولیدل، او دا په دې دلالت کوي چې زموږ په هیواد کې ماشاءالله تولیدات او محصولات خورا غوره او کیفیت بخیل وړ وو، او ماشاءالله ټول تولیدات بخی مطلب بخی غوره دی او ډیر عالی دی، ښه کیفیت هم لري. د کیفیت تر څنګ نور اړوند ټول غیب معیار برابر دی. نو هیوادوالو څخه هوتن هم دا کوو چې د نورو تولیداتو پر ځای خپلو کورنیو تولیداتو ته اهمیت ورکړي.
د صنعتي او کرنیزو توکو دا نندارتون داسې مهال جوړ شوی چې په دې ولایت کې د زنغوزیو حاصلات پر راټولېدو دي، او سوداګر بیا هم بهر ته د صادرولو پر وړاندې ستونزو ته په اندېښنه کې دي. د زنغوزه یو سوداګر صدیق منګل وویل
سکال فصل ډیر زیات شوی دی، فصل زیات دی، کیفیت یې ښه دی، او بازار مندنه کې یو ستونزه شته. د حکومت نه هیله لکوو چې موږ ته په صادراتو کې بهرنیو هیوادو کې بازار مندنه بازار پیدا کړي، د خرڅلاو بازار پیدا کړي.
د خوست په درې ورځني نندارتون کې یو شمېر تخنیکي بنسټونو هم خپل تولیدات نندارې ته ایښودي دي چې لږه خبر باندې لږ شوی، خو په عملي ډګر کې اړتیا ډېره ده. د خوست یو اوسیدونکي ذکر الله وویل
په نشته امکاناتو کې د دومره ښه کور کړی ده، که چېرته د سره همکاري وشي یعنې د سره ودرېږي انشاءالله د کوم موډلونه د کوم غچ دوی جوړ کړی دي تخنیکونه دا انشاءالله په راتلونکي ډېر پراخوي او یو غټه لاسته راوړنه به موږ جوړه کړې وي.
کتون کې په خوست کې د دې نندارتون په شان ورته برنامه ګټورې بولي او زیاتوي، په دې کې افغاني تولیدات او کرنیزه محصولات کردینه نه او به هر پیشندل کیگی اقتصادی فعالیتونه ور سره چټکتیا مومی کارموندنه کیگی د کورنوی تولیداتو کچه لوړوي خلک استعمال ته حسول کیگی او همدارنګه به هر ته د افغانی توکو د صادراتو فرصتونه هم ور سره پراخیږي.
په واسیما کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسونو راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.